ډاکټران د کلاچراک یا کلاپونډی د نخونخانو پاک لا وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبکوي بیا وسلیوي بهانه لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسیدل وي. د نور معلوماتو لپاره مو د ساتې طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته وښی
کلاچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلاچرک یا د ډډغمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروال هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی، او په زمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشت ای د پز نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او توخی هم کېدی شي چې ور سره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بلې، دا مریضی کله کله کېدی شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام د یو ډرغمبوره ده ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ور سره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتي به کیږي. خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکي ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې کومه د حفظ الصحه او نظافت د نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټول نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د دې وقایع لار ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي.
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لری وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي غذا و نشو خوړلای. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا وزه کچ کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وي په ټوله دنیا کې دغه دوا په سله بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دا رقم یو بل دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لپاره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا لزایی نشي، ډیره خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړي شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا یې ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوي تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و دا ماشوم دا حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی است؟ الله ممل او ملگری.
کور کلای
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلی چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابېزه ګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابېزه ګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه روی مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل ترسره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچا، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابېزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکې لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د تسکول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه به پیسې وخسي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځیکې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي. دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د تسکول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به زما نه بیخي پټاوه. همیشه وخت به ویل چې نه، دا خو دا کار نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. په زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه. اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنج وړم. همیشه چې ما ته راپیه چې ولې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه ځم، بې تفاوته په دې وم زوی مې بیخي نیاته پرېښی وه. هغې سره به هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخرې آینده خراب شي. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دی.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د مېلې ته لاړم. مېلې ته چې لاړم نو دغه نظر کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطې خو دا کونج راوتی و، تازه ګوړه و. ما دغه ګوړه راواخیستله نو ډېر ورته خوشحاله یم. داسې مې یوړله کور ته، چې کور ته مې وړله ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا له کومه کړله. بل دغه مې دوکاندار نه راواخیستله، څنګه در واخیسته خپله یې درکړه کته ته مل هلته ایښې ور واخیستله. وایي دا خو د غلا کړې ده. یوه سا پېړې کش کړم چې بله یې کش کړم. ما تل دا بېرته ورته ویسه. نو ما ورته چې دا خو ډېر لرې ځای ده، اوس شیخ صاحب ته دا څوک وړي؟ وایي نه، دا حتمان وړي بېرته، چې وی نسې نه کېږي. نو هماغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جانب اجازې نه جګوم نه اخلم. او خله وړکی وم.
د ماشومانو غلا لا هم بلا بل دلائل لرلی شي. ځینې خلک یې د کورنیو ناپوهي، د سواد ټیټه کچه، اقتصادي ستونزې، د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي. په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي:
ماشوم چې کله غلا کوي، د دې عاملونه اصلي داسې چې د فامیل څخه هغه ډېر وختونه داره کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونو سره تشدد سره مخامخ کېږي، مثلا د مور پلار تند رویه یا